شنونکو مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل سي. دغه راز په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څرې اوس دولس نیمه بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخ ته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پاوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خپرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړی ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د ښځو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو خبرونو تبصرې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل شوي څیرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزی وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډېرو پیژندل شویو څیرو یو پرانیستې لیک لاسلیک کړی او په هغې کې په سولې کې د افغان ښځو پر ونډه ټینګار کړی. د افغان حکومت په هیئت کې له یوویشتو غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویر ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړي دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېتانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له یوولسمې نېټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقلیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبري راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاڅون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي خو ټینګار لري چې شکیل لوري دي لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبین یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نه سپته مکېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هیله ورڅخه لرو، تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیرې اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او که دا پروسه ورسته و هم ځنډیږي کوم زیان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي. خلک له دې شي سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندۍ روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او اوربند رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاڅون و دوحه د جګړې د شکیل لوریو د مخامخ خبرو د پیل کوربنه ده. که څه هم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل یوه بریا ګڼل کیږي خو د دواړو غاړو د مرکچي پلاو مخې ته ډېرې پیچلې او لانجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یوه راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که څه هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. څارون کې باور لري چې چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپل منځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو له کبله له پیچلتیا او سره مخ شوي د خبرو راتلونکي اخیس منولای شي. په پیچلو مسلو کې و هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پایل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوي. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وای افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکی خبرې پایل کړي، خو طالبان خای چمتو نه وي چې په لومړی پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان د ته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکړي. فکر کوم طالبان وای چې سمره دی بین افغاني مذاکرات او خبرې مخ کې دي، په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي. او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي، بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي. او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینې په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي، بل لانجمنه او د دواړو خواو ترمنز پیچلی مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی ښودلی، خو ټینګار یې کړی چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتونکي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پوخانه ویان سهیل شاهین وایي
هغه څه چې د دې مسلې د سولایز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونه تداوم ورکړي، د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
د خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي، خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانګزی هم وایي
امارات مسله ده کده جمهوریت مثلا یو لستونځمنه بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خید دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې و هم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د شون په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګنشمیر افغان خزي دا خبره ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیر 19 کلونو کې د افغانستان په وسنوي قوانینو کې ورکړل شوی. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعاله ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو لخوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړه ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې خزو ته د حقوقو د ورکړې خبره کوي، هغوی لدی خپل یو برداشت لري. حماس برداشت چی په خپل واکمنۍ کې درلود. د خزو او سړیو د برابر حقوقو سربېره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نوري فردي او ټولنیزي ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سولېزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقوقو د خوندیتوب یو شمیر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پوخانی رئیس سیما سمر پوینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمرچی اوس د بشری حقوقو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار دوی د بشری حقوقو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیمې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښای حقوق بشری جدي
کچیرې د بشری حقوقو ارزښتونه لپاره مو غورځول شي په هیڅ سوله ناراضي
په صورت پایدار نیست.
لازینو هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو لا د مخ د امریکا سره په شبي حقوق لکه د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګرد سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړې اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دی چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجی الدین محمد وایي دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت وغواړي، خو د خبرو پایل خپله یوه بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونو کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپل کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلې خبرې به وګدي او لخند او زند سره مخ وي، خو د په وینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایله یو خچو کاټ را منست شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلې هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدل شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکول شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوال موازینو سره سم بد یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرل صلاح شي
او مردم سالار داشته باشه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپلمنځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې دي. دغه خبرې چې د مارچ 10مې ته پلان سوې وې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوې. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپله مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې راسره دی. جنبش صاحب، خبرونې ته شرغ لست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو واورېدل. کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کېږي په دغو خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب. کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دی و چې ګډونوالو زیاتره چې ویناوي وکړي حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوی و. له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډیر سم لاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نه کړه، کېدې شي استازي د نن په تالار کې وي اما وینا و نه کړه. په وینا کوونکو کې هندو، پاکستان، چینو، ترکمنستان او ازبکستان او د اروپا له لوی وچنه هم 15 هیوادونه بلل شوی و. جرمنی و برتانیا و فنلند و اسپانیا و ترکیه و د زینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړي او نور د بهرنۍ او چارو وزیرانو. د جاپان هم یعنی په آسیا لویه وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دی افغانستان لپاره، جاپان او اندونیزیا ګډون کړی او که څه هم د جاپان د دولت وزیر او د اندونیزیا د بهرنۍ او چارو وزیر خبرې ډېرې په زړه پورې په دی وی چې افغانستان سره د خپلو اړیکو سابقې ته اشاره وکړله. له نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړی و. ملګري ملتونه و، اروپایي ټولنه وه، ناټو وه چې سرمنشي وینا وکړه، او اسلامي کنفرانس و چې مشر غونډې ته وینا وکړه. البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یا د سنبالونکو په توګه د یادېدو وړ دي، یعنې 11 هیوادو او دوو قربانو په دغه کنفرانس کې اساسي توپ درلود.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو تاسو په نظر د کوم هیوادونو د استادو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپل هڅه وکړه تاسو تر دغه ځای رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی، نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا به ستاسو کار وي. اما زموږ له نظره ډیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کیږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیرې مشخص خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه دا ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنیو چارو وزیر افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپل مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې له دې پلوه ډیرې په زړه پورې وي چې ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې په افغانستان کې سوله راشي او همدا سکهال چې د څو میاشتې پاتې دي اوربند وشي.
تاسو د کووینونس یادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبرې وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیل لورو ترمنځ په ځا دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس له ورکولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کرونا وایرس دی. دا څومره اغیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژور بی باوري لري. حتی زه یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنی چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی د دوی له نظره په دغه شی باندې ټینګار. همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشر چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په دغه پیل کې دا ویش څرګند وو. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوي. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور میلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کینی هلته به بیخي مشخص شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش. جنبش و چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر وینا وو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
دا پنانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکي د غرض د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست ویم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړی پښتنه بستاو څخه وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خندونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاد کړه په دغه غونډه کې، ستاسو په نظر خندونه څه دي؟
د سلام پاولی وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کما او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا دوی ترمنځ د ګډې ناستې موږ تاسو شاهدان وو. او تاسو ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو ارت په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکې د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د اوس مو افغانانو ته وسپارل چې د خپل مابین کې نور خپله لاره پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهینو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دوی تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې کچیر بن سره ځي هغه له منځه وباسي.
بل اساسه فعلا اختلافات څه دي دوی ترمنځ؟ دا څه اختلافات چې بحث
باندې سره اوس اختلافونه خو په حال په مجلسو کې معلوميږي چې اختلافونه څه دي. خو دا چې فکر کیږي چې اومده اختلاف په دې شو باندې یا اومده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولی او بل خو هم چې نظام دی دولت ته حکومت یې هغه ځان برلاسه بولی، د دوی تر مابینځ به کشمکش په دې باندې وي چې څوک ځان د دې ثابت کړي چې افغانستان کې ګټل کړي. اول به دا مشکل دی. دویم به دا وي چې په دې کې به ستونزه دار ګورم چې یو به د افغانستان حکومت دفاعنه به د جمهوریت اساسي قانون د وسلي نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص توګه وانه دا به مطرح کړي. بل خوا به د امارت خبره کوي او بل اخر به په دې باندې وایي چې نه موږ خو کېدای نشي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به دوی تر مابین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تګ دپاره بعضې مشکلات را پیدا کړي. خو زه په دې باور لرم چې دا مسایل به حل شي، خو زه وایم چې داسې حل نشي لکه کوم چې د لسم مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی دی.
نو په کار دا بلې ازاسه بیا هم تاسو ته راځو، بخښنه غواړم، ورزو شفیع اعظم ته دای هم ستاسو خبرې اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخکې چې شغلې شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل د پاره څه فکر کوئ چې څومره اراده موجوده ده د شکیل لوریو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته ورزینکو ته. د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف دی چې د خندونه ستونزې موجودې دي، که چېرته ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته، لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومې امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوي دي، کوم سیمه ییز نړیوال ملاتړ چمتو شوی ده، دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتېږي چې بالاخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یوه اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې واورئ، تقریبا نورلس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، نړیوالو سازمانونو، اروپایي ټولنو هر یو په خپل بیانیه کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلودله چې د افغانانو په مشرۍ باندې به مذاکرات کوي، افغانان به په خپلو کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نیسي چې څه ډول حکومت، څه ډول سیستم، څه ډول اړیکې له ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنې دغې صلاحیت په یو وخت له باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یوه نقطه ده چې خو امیدوار ده چې موږ تاسو حل لارې ته اړباسي. دوهم موضوع دا ول چې د افغان سولې په اړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکرات کې چې نور کوم طرف ته اغوته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دی به یو ریزلټ راوباسي، یعنی نه پریدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویل چې فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکرات ته تبا نقل خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري، خو هلته یو سانتیا دا ول چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شي ول چې یو شی ورکی او یو شی اخلي، لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې غوښتل طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغه خبرو کې ونډه نه درلوده، ځکه خو اټکل کړي چې شاید دا خبري سخت وي.
د اغل ته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کوي چې چیرته حکومت په هغه مذاکرات کې شتون درلودای نو ته دې چې تفصیل را منځ کړه وای مسله نور هم پیچې لګوله، یعنی هغه کوم میکانیزم باندې سره امریکا سره د خپل تعهدات ول یو څه ورکړل او کې واخیستل او دواړه قانې ول چې بل اخر هغه شی به دوی ورکړي او دغه یو څه واخلي.
دی خواته چې د حکومت سره مذاکرات کیږي دلته به یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسو کله په فایل کې حنیف اتمر هغه لنډ یو کلپ دی ویل لکه چې تاسو نه اوربند غواړي د طالبانو نه که هغه تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده. نو هغه په سره له ولي ویل چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ خلکو رایه راکړې ده، رایه دې لپاره نه ده راکړې چې موږ دا واک ویدو.
یعنې مازان صاحب په فایل کې خو به خامخا پر لویو مسایلو بحث کیږي، نو وروسته به دوی جزئیات ته ځي.
خان پاړه باندې ویل کېدی شي اوزه په لوی کې فکر کوم چې کله دی به مذاکرات پیلېږي او مخامخ سره کېږي عیني شرایط ته په کتو باندې کېږي باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې په دواړو دورو باندې دا بل اخره یو حل لاره ان شاء الله.
بله ډیره مننه. له تاسو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکو شیر اعظم اعظم تاسو ترازو حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوالو طالبانو ورته د فعالیت زمینه برابره کړې. اوس کله طالبانو سره سوله کېږي دا نوری ډلی څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي؟ آیا دغه سوله به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه په خو هم په دې خبره باندې بحث کړی دی. زه په ډیر وضاحت سره ویلی شم چې په افغانستان کې نوری ترهګریزی ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درست نه دی. افغانستان کې یو واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده وه. دا وړی ډلې یا تروریستي کوچنی کوچنی ډلې به خامخا د ځنه سر پورته کړی وو، خو هغه باندې حساب نشي کېدلی. ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند د طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیرې وخت ترهګره ډله چې هغې کوم سر راپورته کړی دی څه شوې؟ هغه څلېری شي اکثر ګروپونه او ډلې چلته پرتې وې. زه په دې مطمئن یم، بلکې دا مې عقیده جوړه ده چې چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کو ته الله سره ورکړي هیڅ نو ترهګره ډله به په افغانستان کې سر راپورته نه کړي، او که چیرې د کوم ځای نه سر راپورته کړي په ډېر شدت به له منځه لاړ وایستلی شي.
بله بله ډېر مننه شفیع اعظم. تاسو ترازو د طالبانو په هیات کې د افغان ښځو او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پایه پاتې کیږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنګي فاز کې دي، یعنې تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرغم شوي چې دوی په خپل حیات کې ښځې هم له ځان سره ولري. یعنې دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاتې سوله د نورو قومونو حضور هغو سره د ترکمن ازبک کسان شته دي، تاجکان شته ورسره، پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته، خصوصا د ښځو په موارد کې، لیکن دوی چې کله هغه کومه بیانې ورکړي د کوم افغانستان لپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په صریح ډول باندې هم په دوحې کانفرنس کې چې امریکا سره کوم توافقات کړي دي را وروسته راځي، د ښځو حقوقو ته، د ښځو تعلیم برخې ته، د ښځو د کار برخې ته، په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي، او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وضع کړي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې ښځو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د استازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې حقوق برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات دپاره نشي کولی چې کوم خنډ یا سنز درې مخالف وي، ځکه د ښځو د حقوقو په اړه باندې په صریحه ډول ویلي دي چې موږ هغې ته ژمن یو. یعنې که چېرته دوی سره ښځې نه هم ستدې په اطلاعي کې ورسره موجودیت هم نشته، د دې معنا نه ورکړي چې دوی به د ښځو په حقوقو باندې خږ دي. حتی مثلا تېر ناسته کې دوی سره چې ول دي لګکې د هندوانو مثلا
مطرح کړل. بله دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب چې موږ په خپل حکومت
کې هغه وخت کم دی، بخښنه غواړم
شفیع، په اوسني حکومت کې نه دی ورکړل.
بله شفیع اعظم ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونې وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر مهال په کار دی چې اول په هیواد کې اوربند وسي بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدی شي او وشي د افغانستان په خیر ده، خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سرتاسري اوربند ته ورسېږو او دې لپاره هم تلاشونه هم کړي دي. مګر زه یو شی تاسو ته کوم چې اوربند په بریښي، هغه مشکل په دې بریښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق باندې دي دې مسلې ته، وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کې وي او دوی باندې فشار نه وي او دوی بل اخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي پاسانه باندې ځکه دوی د اقتدار ضرورت وایي.
بلې شیر اعظم اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبیني به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي، خو زما له نظره دا د افغانانو په زکاوت پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي
افغانستان د سولې بهیر څارون